افغانستان بانک بازار ته د پخوا په پرتله ډالر کم وړاندې کوي چې له امله د هیواد په بازارونو کې د ډالرو بیه لوړه سوې ده. د دغې ټولنې ویاند عبدالرحمن زیرک آزادۍ راډیو ته وویل چې له دوو میاشتو راهیسې د ډالرو بیه د تیر په پرتله شاوخوا 8 افغانۍ لوړه سوې ده. ښاغلی زیرک زیاته کړه چې ناامني او په ګمرکونو کې د عوایدو کموالی هم د ډالرو د بیو پر لوړېدو اغېز کړی دی.
افغانستان بانک ډالر نظر د ښیو بازار ته پخوا زیاتر د کول دوهم امنیتي وضعیت چې په ټول افغانستان کې تقریبا امنیتي وضع ډېر د ګواښونو سره مخامخ ده. او درېمه خبره هم دا ده چې زموږ د ګمرکاتو عواید کم شوي دي.
ښاغلی زیرک وایي چې په بازارونو کې د ډالرو او افغانۍ ترمنځ د توازن د رامنځته کولو لپاره باید د افغانستان بانک زیات ډالر بازار ته وړاندې کړي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت د تجدید وړ انرژي ریاست وایي چې په کندهار کې به د 10 میګاواټ شمسي برېښنا د تولید سیستم جوړ کړي. د دغه وزارت د تجدید وړ انرژي د برخې سرپرست رئیس امان الله غالب آزادۍ راډیو ته وویل چې دغه پروژه به په دوبۍ کې داوطلبۍ ته وړاندې او په شپږو میاشتو کې به بشپړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل سي. د ښاغلي غالب په خبره د دغې پروژې له تطبیق وروسته به د کندهار اوسیدونکي او د صنعتي پارکونو مسؤولین د 10 میګاواټو شمسي برېښنا څخه برخمن سي. اوس مهال د کندهار د صنعتي پارکونو مسؤولین د برېښنا له نشټوالي شکایت کوي او وایي چې له امله یې د یو شمېر فابریکو تولیدي کارونه ځنډیدلي دي. په بغلان ولایت کې د سیمنټو تولیدات په بیساري توګه ډیر سوي دي. په بغلان کې د افغان سیمنټو د کمپنۍ عامل رئیس محمد معروف سروري آزادۍ راډیو ته ویل چې تیر کال د بغلان د سیمنټو فابریکې 2,409 ټنه سیمنټ تولید کړي وه. ښاغلی سروري وایي چې د روان کال په 10 میاشتو کې د دغې فابریکې د تولیداتو سطح 1,46,460 ټنو ته رسېدلې ده. ښاغلی سروري د سیمنټ تو د تولیداتو د زیاتوالي لامل شمودیریت د فابریکې د ماشینالاتو ترمیم او تجهیز او د سیمنټو د خرڅلاو زیاتوالي بللې دي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنوي اثارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 2.2 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.02 افغانۍ، یو سعودي ریال 10.95 افغانۍ پوله، د امارات یو درهم 13.15 افغانۍ پوله، زر پاکستانی کلدارې 613 افغانۍ او زر ایراني تومان 13.15 افغانۍ پوله.
له نجیب زمانه مننه چې اقتصادي خبرونه واورول. ازادي راډیو اوري د خبرونه په ورستۍ برخه کې د اساسي او بشري حقوقو نیوز پروګرام د تخبرو د غرض د ایران لارې اروپای هیوادونو ته د افغان کډوالو د ستونزو په تیر بیا د ایرانی چارواکو د بد سلوک په اړه هم یو تفصیلی راپور لرو. خو اوس بلار شو هلمند ته. د هلمند ښوونه چارواکي په دې ولایت کې د ناامنۍ او د زیاتوالي له امله په دې وروستیو کې د 150 نورو ښوونځیو د تړلو خبر ورکوي. له دې مخکې له تیرو 10 کلونو 100 زیات ښوونځي په دې ولایت کې تړل شوي وو. د نوي ښوونځیو په تړل کېدو سره نور له 40,000 زیات زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي دي. د هلمند په دوو ناارامو نوزاد او موساکله ولسوالیو کې بیا هیڅ ښوونځی نه دی پرانستی. له سیمې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي پرې رپورټ لري.
د هلمند ټولو 300 ښوونځیو څخه 115 د تیرو 10 کلونو راهیسې تړلې پاتې دي. خو د وروستیو ناامنیو د 150 نورو ښوونځیو دروازې هم وتړلې او 2,044 زده کوونکي پر کور کښېنوله. د هلمند پوهنې رئیس وایي تر هغو چې امنیت ټینګ نه سي تازه تړل سوي ښوونځي نه سي پرانیستلی. عبدالمتیر جعفر ازادي راډیو ته وویل د 150 تړل سوو ښوونځیو څخه 2 په مرجع ولسوالۍ کې د جنګ پر مهال سوځېدلي دي. د پوهنې رئیس زیاته کړه د تړل سوو ښوونځیو له جملې 4 په ندالي، 5 په مارجې، 2 په ګریشک او 4 نورې په شمالي ولسوالیو په خاص ډول په نوزاد او موساکله ولسوالیو کې دي.
دا خو د نیستۍ نه دی بند شوي، دا خو د شاګرد نبودن نه دی بند شوي، د معلم د نبودن نه دی بند شوي، بلکې دا د امنیتي ستونزو په اساس بند شوي دي. نو د دې سوال جواب به درته امنیتي ارګانونه درکړي. موږ آماده یو، هر ساحه چې خلاصه شي موږ به په هماغه ساحه کې انشاءالله چې دستي درته مکتب خلاص کړو.
دول اوس مهال په نوزاد او مسکله ولسوالیو کې هیڅ پرانستی ښوونځی نه لرو. د هلمند پوهنې رئیس زیاته کړه په یادو ولسوالیو کې د نامنوی له امله د سی بی ای په نوم د ښوونځیو او کورسونو اړوند 50 مرکزونه هم تړل سوي دي. هغه په دې اړه چې د تړل سوو ښوونځیو د ښوونکو او زده کوونکو برخلیک به څه ډول وویل، د یونیسف په مرسته به د ایمرجنسي ایجوکیشن د پروګرام لري د نام نسیمو د زدهکوونکو لپاره په امن سیمو کې د زده کړې زمینه برابر کړي.
په معارف کې یو استراری زده کړې لرو. استراری زده کړې همدغسې حالاتو ته دي. مونږ ټول مدیران معارف راغواړو چې دا شاګردان یو امن ځای ته مسره د معلمینو راولي او بالاخره مونږ خیمې ورته ودرو په هغه امن ځای کې او همهلته مونږ دوی تباره تدریس شروع کړو. ورته
کچیر په ندالی مارجی گریشکا په خپل د لشکرګاه شهر اړوند د بابا جی په سیمه کې نامنی دوام وکړي. نو په هلمند کې د ترل سو شونځو شمیره یو سلو پنځه پنځوس ته رسیږي چې په دې ډول د ټولو درې سوه درو اتیا شونځیو څخه یوازې دوه سوه اته ویشت شونځي پرانیستي پاتې کیږي. د ندالی او مارجی ولسوالیو څخه ځینې سرچینې وایي ډېر هغه شونځي چې د جنګ په لومړیو کرښو کې دي په امنیتي پوستو بدل شوي دي او ودانیو ته یې هم سخت زیانونه رسېدلي دي. محمد الیاس صاحب، د ازادي راډیو هلمند.
په پکتیا کې هم نږدې دیرش ښوونځي تړلي دي. دا ښوونځي په د پکتیا په یو شمېر لرو پرتو سیمو کې تړلي پاتې دي. دا چې علت یې څه دی تفصیل یې له ګردیزه د ازادي راډیو د خبریال داود تپان په راپورټ کې.
د پکتیا ولایت چارواکي دا مانی چې د نامعلومه دلایلو پر اساس لام په دې ولایت کې اته ویشت بیلابیل ښوونځي تړلي پاتې دي. د پکتیا پوهنې رئیس لوکمانی حکیم حکیمي وایي چې د دې ولایت په بیلابیلو مناطقو کې اته ویشت ښوونځي لام تړلي دي.
تقریبا تر اته ویشت ښوونځي د نامعلومه دلایلو له مخې اوس هم بند دي.
نوموړی دا نه مشخصوي چې ډېر ښوونځي په کوم اساس تړل شوي دي، خو وایي چې د امنیتي او قومي مشکلاتو پر اساس دا ښوونځي لا هم بند دي. یو ځل بیا حکیمي
وجه د پکتیا په ټول ولسوالیو کې امنیتي ځینې ستونزې دي، ځینې قومي ستونزې دي، ځینې تشکیل ځینې استادان هلته نشتون لري، مسلکي استادان نشته.
د ده په خبره هڅه یې پیل کړې او د راتلونکي درسي کال لپاره به دغه تړل شوي ښوونځي د قومي مخورو ځوانانو او مدني فعالانو په مټ خلاص کړي او دی له قومونو څخه د مرستې د غوښتنې غږ هم کوي. وایي
ما غوښتنه د خاص ډول د پکتیاوالو د ځوانانو د کومي مشرانو علماو څخه هم دغه ده چې هغه ښوونځي چې بند دي هغه په خلاصون کې همکاري راسره وکړي.
د دغو اته ویشتو تړل شوي ښوونځیو په اړه موږ هڅه وکړه چې دا مشخص کړو چې کوم ښوونځي په کومو سیمو کې تړلي پاتې شوي دي، خو بریالي نه شو. د پکتیا یو شمېر ځوانانو ولایتي شورا غړي وایي سره له پرله پسې ناستو غږ پورته کول هم په دې نه دي توانېدلي چې د دې ښوونځیو سرنوشت معلوم کړي. د پکتیا یو تنځوان او مدني فعال خالد وایي چې په پرله پسې ډول یې دا غږ پورته کړی دی چې د معارف په چوکاټ کې فساد لام په دې ولایت کې ستونزې جوړوي، خو په خبره نه یې چا غږ اورېدلی او نه یادو ستونزو د اواري لار پیدا کړې.
اوس هم اداري فساد ته د معارف په برخه کې نور برخو کې ولې د معارف په برخه کې اته ویشت مکتبونه اوس هم تړلي دي. په پکتیا کې موږ د مرکزي حکومت نه غواړو چې تر څو پلاوی راولېږي او دلته تر څو دا مسله په جدي وڅېړي او د حل لار ورته پیدا کړي.
ځوانانو دا خبره د ولایتي شورا وکیلان هم تاییدوي چې د دې ولایت په ټولو برخو کې فساد موجود دی او د فساد له امله ښایي دا ښوونځي هم تړل شوي وي. د ولایتي شورا منشي محمد رحمان قادری وویل
او سوال ته پیدا کیږي چې اتوس مکاتب بندوي د معلمینو امتیاز یعنی معاشونه او نور چیرته دي او څوک اخلي.
د دې په خبره چې په نږدې راتلونکي کې په خپل ولایتي شورا معارف چارواکي او ځینې ځوانان په شریکه ښایي ولسوالیو ته سفرونه پیل کړي او د همدې ښوونځیو د خلاصون په اړه هم اقدام وکړي. له تیرو دوه کلونو راهیسې په پکتیا کې ډېر ښوونځي د نامعلومو دلایلو پر اساس تړلي وو او اوس د دغو تړل شویو ښوونځیو شمېر اته ویشتو ته رارسېدلی، خو دا نه ده معلومه چې دا ښوونځي ولې تړلي او کله به خلاص شي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
ژوند آزادی
خزینه په سړي اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشري
په هنا
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادي رادیو یو زر دوه سوه شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
ازادي راډیو هر ورځ سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دولسه او شپږ نوي څپو دغه او دغه راز لوی خارونو کې د اف ام په سل اشاریه پنځه څپه اورېدلی شئ. د ماخام له وو بجو د سهار تر وو بجو پر همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې اورېدلی شئ. یو شمېر افغانان چې د ایران له لارې غواړي اروپا ته ځانونه ورسوي د ایراني چارواکو له بد سلوک څخه شکایت کوي. یو شمېر دغو کډوالو له ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت وکړ چې د ایران پولیس زوروي او حتی په زور ځینې پیسې اخلي. په ځینو مواردو کې حتی افغانان په زور د سوریې جګړې ته استوي. ایران اروپا ته د افغانانو د تلو یوه مهمه لار ده. جزئیات د فرش جلال زی په راپورټ کې.
نبی الله شل کلند یو په کابل کې د سوداګرۍ له مسلکي لیسې تر فارغېدو وروسته یې پریکړه وکړه چې اروپا ته ولاړ سي. دی وایي له خپلې کورنۍ او خپلوانو یې لږ تر لږه 15,000 ډالر پور کړل او د ایران له لارې اروپا ته حرکت وکړ. خو نبی الله شاید د دې سفر د خطرونو په اړه زیات فکر نه و کړی. دی په مرکه کې ازادي راډیو ته وویل چې ایران ته له رسېدو وروسته د هغه هیواد سرحدي پولیسو ونیو. یوه اندازه پیسې چې یې پور کړې وې پولیسو ته یې وسپارلې او بالاخره یې په ډېرو ستونزو ځان د ترکیې خاورې ته ورساوه. دی د سفر د ترخو شیبو په اړه وایي:
اولین خاطر تلخمنی بود که ما وقتی که به ایران رسیدم نیمه شب
ایران ته ورسیدو او موږ ټول افغانان یې له موټره کښته کړو. زموږ په وهلو ټکولو یې پیل وکړ. یوه شپه یې وساتله او بیا یې اردوګاته چې د پوځیانو اډه ده ولېږدولو. موږ یې افغانستان ته ستانه کړو. زما په جیب کې 140,000 تومان و چې پولیسو ته مې ورکړل او ځان مې خلاص کړ. د نبی الله په وینا هغه افغانان چې د ایران په خاوره کې ترکیې ته تیریږي شکنجه کیږي، سپکاوی کیږي او حتی په ځینو مواردو کې ډزې ورباندې کیږي. یو بل ځوان افغان فرهاد یو شکلن دی او په کابل کې د اریانا په نوم د خصوصي پوهنتون د حقوقو د پوهنځي محصل دی. دی هم له کابله د اروپا په هیله روان شوی و، خو وایي چې په ایران کې د ناوړه وضعیت له امله بیرته ستنېدو ته مجبور سو. دی اوس د کابل ښار په 1 میکرویانو کې له خپلې کورنۍ سره اوسي، خو وایي د هغو ترخو شیبو یادونه لا هم کوي چې په ایران کې پرې تېرې شوې دي. فرهاد وایي چې له زرګونو کسانو سره د ایران په یوه کمپ کې اچول شوی و. دی وایي پر افغانانو یې شاقه کارونه کول، خپله کارګران یې حتی له کاره سپمول او پر افغانانو به یې تشنابونه پاکول، په کانونو کې یې کار کولو ته مجبوره کول. ملګري ملتونه هر افغان کډوال ته چې په ایران کې پروت وي د میاشتې $300 ورکوي، خو هغوی به یو موټ وریجې 2 تنو ته ورکولې. د ایران ساتونکو به نیمه وچه مړۍ په 2 تنو ویشله. نږدې وو چې ځینې خلک له لوږې مړه سي. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو وزیر سید عالمی بلخی وایي چې له افغان کډوالو سره په ایران کې د ناوړه چلند رپورټونه ورته رسیدلي او دا مسله یې له ایراني چارواکو سره هم مطرح کړې ده. موږ د قانون له مخې دا مسله له ایراني لوري سره مطرح کولای شو، خو په دې کې مداخله کول زموږ پرتوان لوړه خبره ده. یو بل افغان علی شاه یعقوبی وایي چې د ایران له خاورې ترکیې ته د تیرېدو په تمه ایران ته تللی و او څونه د ایرانی پوځیانو په ولکه کې پاتې شوی دی. یعقوبی نیویارک ټایمز ته ویلي ایرانی چارواکو به زندانیانو ته ویل چې کچېری افغانستان ته ستانه نشي سوریه ته به ولېږدول سي څو د سوریه د حکومت په ملاتړ جنگ وکړي. فرهاد د ویلو لپاره تر دې زیاتې خبرې لري. کله چې کډوال د پولیسو لاس ته ورشي په موټرو کې اچوي او د سوریې پولې ته یې لېږدوي، هلته په سوریه کې خلکو ته وایي چې دا کسان یې د جنگ لپاره وروستي. حتی د خلکو ته د خبرو کولو اجازه نه ورکول کیږي. که څوک ژغ پورته کړي وهل او ټکول کیږي، حتی ډزې ورباندې کیږي. د آزادې اروپا راډیو د ایراني برخې خبریال فارین اسمی وایي که څه هم د سوریې جګړې ته د افغانانو د جبري استونې رپورټونه وخت نا وخت په مطبوعاتو کې خپرېږي، خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت هیڅکله دا معلومات نه دي تایید کړي. آسمی وایی
مرزیه افخم سخنگوی پیشین وزارت خارجه ایران بوده که
در بهرنیو چار وزارت مخکنی ویاندی مرزیه افخم تیر کال پا میزان که پا دیاره در وال ستری جورنال رسپانی رپورت رد کرد. اوی ویل چی ایران افغان کدوال سوریت نستوی او در ایدعای بی اساس گرنلی و د ایران چاپ مهر رسپانی ویلی کچری افغان کډوال غواړي چې د ایران لاري ترکیه ته ولاړ شي او د ایرانی پولیسو دستور لپامه وغورځوي پولیس دزي قربان دي کولای سي. تر اوسه په دې اړه دقیق ارقام نشته چې څومره افغانان د ایران له خاورې اروپایي هیوادونو ته وشتي دي، خو میرمن اسمی د ایرانی مطبوعاتو په حواله وایي
روزنامه شهروند چاپ تهران در 28 مرداد تابستون امسال
روان دوبی د تهران چاپ شهروند رسپانی وویل چې د ایران په شمال لویدیځو پولو کې سلطنه غریقانی کډوال نیول شوی چې زیاتې افغانانو او غوښتل چې له ختیځ لوري ایران ته داخل شي او په غربي سیمو کې پر پوله ترکیه ته واوړي. د رادیو فردا په حواله د ایران د کورنیو چارو د وزارت امنیتي مرستیال تیرونی ویلي چې هر کال 15,000 افغانان کډوال په غیر قانوني ډول په ایران کې نیول کیږي. د ایران د کورنیو چارو وزارت ویاند حسین علی امیری د زرګونو غیر قانوني کډوالو د بیرته ستنولو خبر هم ورکړی دی.
از اول سال تالان حدود 120,000 نفر تردید داشتیم.
در کل پیل رئیسی 1,000,000 کسان ده حقوی خپل و هیوادون رو توسته ورسول ده حقوی ده هیوادون و سرحدی ساتون که توسط پرسول. خود ارقام و پرساس یوازی 10% خپل و هیوادون رو تستان شوی او حل تپات شویدی. د کډوالو په اړه د ملګرو ملتو د عالي کمشنری یو ویان ران ریمون ازادي راډیو ته وویل چې د کډوالو د ستنولو بهیر باید د بشري ارزښتونو لپاره د درناوی پرساس وي. افغان ځوان زبیح الله وای یو شمیر خپلوانو چې د ایران لاري اروپا ته تللي په لاره کې ډیر زحمت لیدلی او شکنجه شوي دي. زبیح الله وای ګڼ شمیر خلک په دې پوهیږي چې له دې لارې پرته اروپا ته د رسیدو نور امکانات ډیر محدود دي. سبیح الله وایي په سلو کې 10% ډاډ هم نه لرم چې د ایران په خاوره کې به سلامت د ترکیې تر پوله تیر سم، خو فکر کوم چې تر هر ورځې مړینې به دا غوره وي چې سړی یو ور مړ شي. سبیح الله وایي چې د ایران له لارې له تګه پرته د نجات بله لاره نه ویني.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شارونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په هیواد کې د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي پر لاملونو بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر مشر شمس احمد زیدی. احمد زید صاحب اشراق لست.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر مننه کوم لمړی خپل سلامونه ونی کی د ازادي رادیو معزز اوریدونکو ته ډالۍ کوم.
احمد زید صاحب، که په دې اړه معلومات راکړي چې په هیواد کې د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي لامل پس کې دی.
متاسفانه په افغانستان کې لکه د نورو جرایم او اساسي انګیزه او عامل د زیاتوالي چې په ټولنه کې قانون نه واکمنۍ په ډیرو ځایونو کې د دولتي واکمنۍ ضعفتیا یا اصلا د دولتي واکمنۍ نشتون، ډیرو انسانانو سره غیر مسؤولو انسانانو سره د صلح شتون، په دولتي ادارو کې د اداري فساد شتون، په بعض مواردو کې د قوانینو خلا، دغه په خپل زمينه دي ته مسایده کړی چې په افغانستان کې د جرایم او ګرف وخت او ورځ په ورځ مخ په پورته کېدو شي، چې دغه لږمه متاسفانه د جنسي تیریو جنایت هم همدغه پندغه شانته ورځ په ورځ زیاتیږي. په افغانستان کې قانون واکمن نه ده. سلاش غیر مسئول کسانو سره په ډیر پراخه پیمانه شتون لري. ډیر ځینو کې دولتي واکمنۍ نشته چې د ځینې جرم باندې یو سړی لاس پورې کړي، بیا هغه نه امن دي چې هغه کشفیر قانون هغه نشي نیولی. که وم نیول شي، بیا متاسفانه په اداراتو کې اداري فساد شتون لري. دغه عوامل زمینه دې لپاره مسایل چې هغه کسان چې د هغه مغرض او مفسد انسانان چې د خپل شخصي ګټلو یا هغه غیر مشروع اهداف د لاسته کولو لپاره د افغانستان نافذه قوانین تر پښو لاندې کوي، د اسلام د سپیڅلي دین اصول او تعلیم په خلاف باندې دوی په دغه جنایت لاس پورې کوي، هغو ته زمینه مسایل شوې ده. نو هغه اساسي عوامل دغه عوامل چې متاسفانه اوس موږ او تاسو وینو چې د افغانستان په مختلفو اداري واحدونو کې، یعنی په موږ به ډیر کم مثال لرو داسې ولایت نه چې هلته دغه جنایت باندې لاس پورې شوی وي، یا په اته تر دوه کلونو ماشومو پورې. خو موږ او تاسو مثال لرو چې دوه کلونو، درې کلونو، شپږ کلونو، پنځه کلونو، لس کلونو، چې اته د دغه جنایت له امله هغو خپل هغه ژوند د لاسه ورکړی ده، خپل سلامتی د لاسه ورکړی ده. متاسفانه دغه عوامل دي چې تر څو د اصول لازه عوامل خونسان چې چون جرم جرم د خپل جرم معلول ده، معلول په وړاندې مبارزه اغیزمند مبارزه هغه وخت کېدای شي چې عوامل او پیژندل شي، عوامل خونسا شي. په افغانستان کې عوامل پیژندل شي ولی متاسفانه د عواملو د خونسا کېدو په خاطر داسې عملي اقدامات اوچت تروسه اوچت شوي نه دي چې داسې ګامونه واخیستل شي چې دغه موضوعات چې دغه جرایمو د زیاتوالي لامل ګرځي هغه له منځه یوړل شي. متاسفانه پایله هم دا ده چې موږ تاسو هر ورځ د رسنیو لار نه ولو چې په هغه ولایت کې په دې ولایت کې دغه جنایت ترسره شي.
د جنسي تیریو د پیښو زیاتوالي په ټولنه کې د بشري حقوقو پر وضعیت باندې څومره منفي تاثیر کړی دی؟
بې شکه دغه خپل خوندیتوب یا مسؤلیت د انسانانو په ټولنه کې دا یو انساني او بشري حق ده. هر انسان پاکاله ورته ژوند وربخلی، دغه ژوند خپله یو پاک خدای یو هیبت یو بخشش ده. د دې تر څنګ د دې په خاطر چې د خپل ژوندانه په ښه شانته استفاده کړی وي، تر څنګ دغه خپل خوندیتوب او مسؤلیت د انسانانو یو حق ده چې هر انسان حق لري چې په ټولنه کې مسؤلیت ولري، خوندیتوب ولري، دی په دغه حق په استفادې سره دی په دې وتوانی کې چې خپل د ورځني چارې مخ ویسي. که چیرې یو انسان مسؤلیت ونه لري او دی د خپل د ضرورتو د رفع کېدو لپاره د یو ځای نه بل ځای ته نورماله تګ راتګ ونشي کولی، دی خوندیتوب ونه لري، نو بې د شکه چې دغه بشري اساسي حق چې د مسؤلیت حق ته د له منځه ځي. د جنسي تېرو جنایت هغه بدنامه جرم ده چې متاسفانه په بشري حقونو باندې ډېرې منفي اغېزې کړي دي او په ټولنه کې وحشت او دهشت منځته راوړي، په ټولنه کې د مسؤلیت عقل منځته وړي او بل اخره داسې یو ویره منځته راوړي که چیرې دولت له خوا نه مخنیوی ونشي. که چیرې د رسنیو د لارې نه اعلان شي چې په یو سیمه کې 15 جنسي تېری وشو او دولت عکس العمل ونښي او کوونکي ونیسي او د قانون منګول دی ونسپاري، ته په دې ډاډمن اوسه چې هیڅ انسان به دې ته حاضر نشي چې خپل ماشوم، خپل لور، خپل زوی ته دا اجازه ورکړي چې له کوره ووځي، چې یا مکتب ته لاړ شي، یا شفخانې ته لاړ شي، یا د خپلو خپلوانو ته لاړ شي. نو بناً د جنسي تېریو زیاتوالی مستقیما منفي اغېز لري په ټولنه کې د بشري حقونو په وضعیت باندې او ډېرې منفي اغېز لري، ویره، وحشت او دهشت په ټولنه کې منځته راوړي.
قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
ژوند آزادي
خزینه پر سر اجازه ورکړي چې دوی بشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پوهنه
زموږ مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست. تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونې ته غوږ یاست. احمد زئی صاحب، د ورستۍ پښتنې په توګه په هیواد کې د جنسي تېریو د پیښو د زیاتوالي د مخنیوي او د دې پیښو د ګراف د راټولولو په هدف باید څه پروګرامونه تر لاس لاندې ونیول سي؟
من تدابیر نیول شوي دي، ولی هغه تدابیر چې له بنیاده په دې وتوانېږي چې زموږ دولتي ارګانونه یعنی کشفي ارګانونه په دې وتوانېږي چې یعنی وقایوي خپل تدبیرونه دومره زیات کړي چې جرایم مخنیوی وکړي، متاسفانه په دې نه دي توانېدلي چې موږ تاسو ټول عیني مثالونه وینو چې په کندز کې، په هرات کې، په کابل کې، په مختلفو ولایتونو کې دا ډول پېښې په کراتو شوي دي. دا خپل جرم معلول ده، هر معلول مشخص عوامل لري، عوامل باید خنثی شي. متاسفانه په افغانستان کې عوامل خنثی نه شول. چې عوامل څه دي؟ اول موږ ویل چې دغه د قانون نه واکمنۍ د قانون سرغړونکو ته زمینه مسایلې چې هغوی د خپل د منفي اهدافو د لاسه کولو لپاره د افغانستان د نافذو قوانینو سرغړونه وکړي. د قانون واکمنۍ نشته، دولتي واکمنۍ نشته. سره لیدې چې د افغانستان دولت د جرایمو د مبارزې په خاطر په افغانستان کې د دغه جنایت د مخنیوي لپاره یعنی په جرایمو کې د ته د جرم مسؤول کړي، یعنی د تاوتریخوالی د جرایم په مبارزه یعنی خځو په وړاندې د تاوتریخوالی په قانون کې دغه جنسي تېری ته د جنایت وصف ورکړی. که چیرې په افغانستان کې یو کس په ماشوم جلې باندې یا په ښځینه باندې جنسي تېری کوي، هغه ته د جنایت یعنی وصف ورکړی او سنګینه جزا چې حبس دوام ده چې د 15 کلونو تر 30 کال پورې جزا ورته تعین کړې ده. که چیرې دغه عمل سبب د مرګ شي، ته د مرګ سزا ورته ورکړي. خو متاسفانه بیا په قانون جزا کې د نارینه لپاره که چیرې یو نارینه ماشوم یعنی تر جنسي تېری لاندې راځي، بیا د افغانستان د جزا د قانون سره هغه سره غبرګون ورکول کېږي چې د افغانستان جزا قانون په 1355 کال کې چې افغانستان په یو نورمال حالت کې شتون درلود، هغه وخت کې جزا به حد کمه ده. در حال چې د دولت دغه کړنې اوس دوګون کې کړنې دي، جنایت عین جنایت اغیزی عین منفی اغیزی چې هم در روان لاسه هم دشمنی لاسه قربانی قربانی باندې تحمیلی کی کچیر جلی باندې جنسی تیره کیږي هغه د توقیخوالی دمانی د قانون د غوښتنې سره سم په ډیره شدیده جزا باندې محکومیږي او کچیر دغه جنایت په یو نارینه ماشوم باندې تپل کیږي دلته بیا د قانون غبرګون ضعیفه ده چې دا د افغانستان د اساسي قانون د 23 ماده په خلاف ده یعنی د افغانستان د اساسي قانون په 23 ماده کې دي چې د افغانستان ټول وګړي که ځینې د کناره دی باید د قانون د په مسامینه توګه په باندې تطبیق شي او د قانون تر حمایه لاندې وي متاسفانه دغه ته دغه اصل په نظر کې نه نیول کیږي خو د دې تر څنګ نور اقدامات باید وشي نور اقدامات چې دغه په ټولنه کې اوس ډېر وګړي دي چې دوی په د امنیتي ارګانو په لیکو کې دوی تنظیم نه دي غیر مسؤول کسان دي ولې سلاوي په اختیار کې لري چې دغه سلاوونه په استفادې سره دوی په مختلفو جنایتو باندې لاس پورې کوي غلا دوی کوي د خلکو کورونو ته دوی اوړي او جنسي تیری باندې یو دلیل دا ده چې دولت باید په دغه اړوند باندې د غیر مسؤولو کسانونه وسله راټوله کړي او بل دا مسلطي چلندونه دي چې هر چا چې قانون سرغړونه وکړه قانون هغه ډېر شدید غبرګون سره د مخامخ شي تر څو چې دا د ټولنې نورو وګړو د پند او عبرت سبب وګرځي
قدرمنو اورېدونکو دا وزمور د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو پاک لامو ملسه
سرم میں لگی تا سرم میں لگی